سلامونه او د ازادي رادیو د خبرونې ته شراغلاست. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ورې چې د افغانستان په ځینو برخو کې د بیزو د چیچک یا تڼاکې تازه پیښې ثبت سوې دي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمائندګۍ د پرانیستلو په اړه خبري وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره د خپلې نمائندګۍ پر پرانیستلو او نورو مسایلو خبري وکړې. الکوزی ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګری کچا تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاد کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرونی په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورونا یو بشری مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورونا یو ویشل سوي چې د مخکې نمونه لیکل سوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د غبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سي، چې له دې سره د واکسین سوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته ځان نږدې کړی او پر خارکیف ښار توغندي ولی. د وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ ښار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیتسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. د برازیل په شمال ختیځ کې تر درنو اورښتونو وروسته د مځکې شوېدو له کبله د مړو شمیر 4 اتیا ته ورسید. د برازیل د پرنامبوکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلی وو د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفات له کبله له زیانمنو سوو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. د پرنامبوک یالات په مرکز او څوارلسو نورو سیمو کې استراري حالت اعلان شوی دی. او د نیپال د ملکی هوایی چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د 400 کسانو مړې موندل سوي دي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکې کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایی چلن ادارې ویان راج سیتاوله ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. ویلی سی بدغه پیښه پرون سوې ده. د راپورونو برخې ته ورځو. د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل سوي. مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یوه وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال سوي او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان ورباندې اخته سوي دي. په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنه سوي د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل سوي دي. ستاپی ولا ستنګزی او په دې اړه نور جزئیات.
دو تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بسترې شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغي نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤل ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مانکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بسترې کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپامې شو. د کووید 19 روغتون ته راوستل شول هو دوه پیخي ثبت شوی دي
ثبت شوی
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیرام پرون ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د بیزو تناکی د ناروغي مشکوکي پیخي ثبت شوی
په خاطر وضاحت دی واقعیت مشکوک
د دې مشکوکو پیخو دروخانه کې دوه او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیر په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنټین کې دي د بیزو تناکی یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزی افریقا په وادونو کې ډیر لیدل شوی په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوې چې سلې له افریقا بهر دي په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوې امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایران راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوې ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 10 افغانان ریپورټ کړي روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي تبه د ستوني درد والګي ډول ناروغي د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي
په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان دغه ورځ خبر اعلان وایي چې ځایي پولیسو ځینې افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي دي خبریال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ډلې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی دی جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لېږلي ځایي خبریال فاروق فراق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته اوښتي وو د امریکا غږ ډیوه راډیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نومونه ندیم شاه نویدالله سعیدالله او اجمل خودلی په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې او دا پیښه غندلې سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلې افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پیښ دی خپل کورونه پرېښي میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوي ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي د سره ډیر شمیر افغان سردرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي له دوی ډیر شمیر ګاونډیو هیوادونو ته تللی او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر سندرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ په افغانستان کې د درملو ځینې واردونکي او پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت اجازه نه ورکوي چې زیات درمل هیواد ته وارد کړي دوی وایي چې ناچاره دي د طالبانو حکومت لخوا دوی ته د ورکړل سوي لست پر اساس درمل وارد کړي خو د طالبانو په مشرۍ د خوړو او درملو ملي اداره په بازار کې د درملو د کموالي لامل د سوداګرو لخوا د وارداتو کموالي بولي نور جزئیات په دې راپور کې
د کابل ولایت اوسیدونکی حمید وایي مورې له دریو کلونو راهیسې د زړه ناروغي لري حمید زیاتوي چې د طالبانو له بیا راتګ وروسته د کابل په درملتونونو کې ورته د اړتیا وړ درمل نسی موندلی
پخوا به مې له هر درملتون څخه د خپلې مور د اړتیا وړ درمل پیدا کولای شوای خو اوس له څو میاشتو راهیسې په دې نه یم توانېدلی چې ځینې درمل پیدا کړم دا مال ډېر ضروري او د درملو بیه هم لوړه شوې ده
حمید وایي داسې ورځې راغلي چې په لسګونو درملتونونو او آن د درملو عمده پلورنځیو ته تللی خو خالي لاس بیرته ستون سوی دی په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم په درملتونونو کې د درملو د کمښت ستونزه مني وایي ناروغان یې له ستونزو سره مخ دي د نسایي او ولادي څانګې ډاکټر یلدا سلیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو نهو میاشتو کې موږ د درملو په برخه کې واقعا له ستونزو سره مخ یو. ډیری درمل د درملتونونو کې شتون نه لري او دې کار د ناروغانو ستونزې نورې هم ډیر کړي دي. کله چې ناروغانو ته نسخه ورکړل شي او دوی درمل ونه مومي نو ډیر اندېښمن وي.
د درملو یو شمېر واردونکي سوداګر وایي چې د ځینو درملو د کمښت لامل د طالبانو د حکومت لخوا د درملو پر وارداتو بندیزونه دي. د درملو دوه تنه واردونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د درملو یو مشخص لیست جوړ کړی چې له هغې پرته د نورو درملو د واردولو اجازه نه ورکوي.
مخکې به چې د بهرنیو کمپنیو له لوري درمل راواردېدل، په یوه میاشت کې به افغانستان ته رارسېدل. فعلاً اوس هغه درمل نه راواردېږي او موږ ته د جواز په اساس د نوملړ پرته د نورو درملو د راواردولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره د غیداو د ردولو ترڅنګ پړای پر سوداګرو اچوي. د دې ادارې مشر عبدالباری عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
درملو لپاره پوری فرمیس اجر شوي دي ملي تاجرانو ته ورکول شوي ترڅو دوی هیواد ته دراوړي. خو له بده مرغه په دومره زیاته موده کې دوی صرف د 340 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې د 3,155 قلمو درملو افغانستان ته دغه درمل راوړي. نو دلته پړه بیرته په هغه چا وراچول کېږي چې هغوی په دغه برخه کې مسؤلیت لري او کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت د درملو او خوړو ملي اداره ټینګار کوي چې د دوی هڅې هیواد ته د بې کیفیت او قاچاقي درملو د راواردولو د مخنیوي لپاره دوام لري.
د هند کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو سرژنی جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوبه وکړه. سفیب الله ستنګزی ورباندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په قربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې 3 لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساوه او اتلولۍ یې ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهمو لوبغاړو شمېرل کېږي، تر اتلولۍ وروسته وویل، دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستي او تر محمد شامی وروسته چې 40 وکټې اخیستي دویم ځای لري. په هغو لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمې منډې ورکړي، راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان 1 وکټ واخیسته او 13 منډې ورکړي. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټ یې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیګ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالرو باندې جوړه شوه. دوی هاردیک پانډیا د کپتان، راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولۍ مخکې خپل ټیم کې جذب کړل.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بو لګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بو لګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه لسو زرو ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا لس زره ټنه حاصل ترلاسه شوی دی، چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي، چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږ کال یې موږ د شفتالانو نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي نو دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3000 جریبه ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دې ورسره مرسته وکړي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شېبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د ازادي راډیو د موسیقي خپرونه
ਕੀ ਬਖ د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سورنگار تنور درپ درپ سرمر توتيان شن پتکے شن خالے شن جنت شن توتيان شن پتکے شن خالے بسیالے بسیالے یورمان 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 اسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے دمائن دوکی سے
آزادی ریڈیو پو فیس بوک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
چھیدر کو رماز ترگ میرا سب خالص مکے تزما دے ډېر شانه دې قربان ټوله دنیا شي سات چه در ګور ما سترګ میر نار نار شي
السلام علیکم ز کرن خان یم کچری تاسو کولی او پزرپوري سندری غواړی نو لشمبه تر پنځشمبه د سندرو ملمنه پرونه لا ازادي ریډیو څخه واو
باران وریږي ما تا یادوی تا یادوی داستا وړوڼا خندا یادوی خندا یادوی وی باران ಯಾದವಿ قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چي ودان شي کابل تما وای چوران شي د چوراني کی زمزړ ور سر چوینا د چوراني کی زمزړ ور سر چوینا باران وي باران باران وری کی مات تا یاد وی تا یاد وی زمین چل بچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ گا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ما وی باران 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 وریگی مات تا یادوی تا یادوی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو میلمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کا غم تمې سنم، غم کا غم تمې سنم، غم کا غم تمې سنم، د چیر زای نه زما زما د میوی دنیا اے نه زما زما د میوی دنیا اے غم کا غم
مننه چې ازادي رادیو اوري.
درسی ساعت در راتلونکی اونی محل ویش راتلونکی اونی د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
نغمد بلبلان کڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشپند آباد کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
زمانت دے دا
خوشحالی تعلیم کی خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سر سیالی دا دوا سر سیالی تعلیم کی کامیابی دا لوئی دا ہم عزت دے
زمانت دے